په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یو بل خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کلی کوم په پیل کې لن خبرونه په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلور چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي نور تفصیل وروسته په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د درې څلوېښت کانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی د ننګرهار د کانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر شوکاڼه او نفرایټ کانونه لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجېږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي د ده په وینا اوس شاوخوا 25000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لورې چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وویستل شي خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستلې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوي دي سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي د رویټر خبری آژانس راپور لمخې د سعودي عربستان مالی وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې وکړه وی ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ په کابل او مزار شریف کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د طالبان چارواکي وایي د یوې دودیزې لویې جرګې تابعه نیسي آیا هغه لویه جرګه به چې طالبان یې دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کوو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوو دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکښ غړي چې پرون د آزاد اروپا آزادي راډیو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه د افغانستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل په دې اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي
په دواړو ګوندونو جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډېر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو خو نه له قید او شرطه پرته
د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم په کابل او مزار شریف کې تیر ماخام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپور نه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یو روغتیایي چارواکی او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنی قمندانې ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په 3 مینی بوسونو کې ښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په 10 وژل شوو کې 3 ښځې دي. تر دغه 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ادعا وکړه چې په مینی بوسونو کې دغه 14 د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په 14 کې شیعهګان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه 14 وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 4 حوزې په زکریا جومات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا 14 په جومات کې دننه په داسې حال کې وشو چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیه یو سات وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکړل چې په دغه جمعه کې د 14 له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 15 تنه مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لار کې ساور کړی ده. د کابل د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دغو 14 د غندنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل او مزار شریف کې دغه ترهګر بریدونه غندلی او هغه بزدلانه بللی دي چې د خبره د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی دی. توماس ویست په یو ټویټ کې د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. تر دغه 14 مخکې په تیره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوی، خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو 14 مسؤلیت اخیستی، داسې برېښي چې دا ډله هغه څه چې طالبان ادا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د اننوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبان حکومت وای چې د لوی جرګې درابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلاوطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دار چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر خزيره ده افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسته چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینې تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راوبولي. اسمت سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند احمد خان اندل سره غږیدل او لومړی ورته ویلي طالبان وایي د لوی جرګې د دایره دوه لپاره کمیسیون جوړوي، دا اقدام څنګه ارزوي او آیا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وي؟
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اقشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي. او که داسې وي چې یوازې د طالبانو د اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپل سیاسي مخالفانو په خلا کول او وند ور کول او که په نړۍ کې د مشروعیت تر لاسه کول؟
کله چې نه میاشت وړاندې د طالبانو اسلامي تاریخ واکته رسیدي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټولو جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټول ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغه په کور دننه کې هم د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي. او که چیرې دوی دا فکر کړي چې دا به په یو مستوي شکل یو لوی جرګه جوړوي، تر هغه د نړیوال لپاره هم یو لاسته راوړنه ولري او په کور دننه کې هم د ځینو هغو مخالفینو د نیوکو څخه ځان خلاص کړي، دا امکان نه لري. هیله منم چې په کوټلي توګه په رښتینی توګه د دې لوی جرګې لپاره کار وشي، تر هغه د افغانستان ولس چې 15 کاله کېږي د جګړو په لمبو کې سوځي، د دغو زخمونو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو ښه قدمي او یو ښه فیصلې دغه لوی جرګې وکړي.
د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا د یوې دودیزې لوی جرګې د دایری دو په باب نور خپل نظر څرګندو. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعین سي او د دې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون هم جوړ شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه ځې خبرونه مهیروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غرض د اساسي بشري حقوقو ازادي رادیو اورېده سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره کار کوي. ګریګوري مکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر له مرکز سره په مرکه کې وکړه. د کانګرسي و بل مخخ غړی ازادي رادیو ته وویل د داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوی نه و.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري مکس ویلی چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقه ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نموږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
Over the view of what's taking place
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لا اتلس میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شو. د موافقه همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیلي وغوړولې، خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تیر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان جونې لزده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکابل وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دوه ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستان د وټلو پلویان وو، خو نه له قید او شرطه پرته طالبانو ته د یوې تسلیمې په څیر اصلي ستونزه له افغانستان د وټلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅ کله تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د باګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د سبات د ساتنې لپاره زمونږ د 2500 سرتیرو او د ناتو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
شغل مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
و امریکا چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکخ غړي چې پرونی د آزاد اروپا آزادی رادیو له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. له آزادی رادیو سره د خبر د مرکزی څنګه سره په مرکه کې د افغانستان حالات ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره له نږدې انکار کوي. په عین حال کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دغه هیواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو له پیر وړاندې یو 4 ورځې لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره 3 نړیوالې 500 ورځې او 3 نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کړي. او همداراز ورته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د خغلی هوتک په وینا له ټاکل شوی مهال ویش سره سم د دوه لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په 4 پیلېږي. لومړی به دوه ټیمونه یو ورځنۍ مسابقه وکړي، خو تر دې مسابقې مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ روانونه د زیمبابوې په وړاندې د 6 اوره او یو ورځنۍ سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنیو سیالیو کپتانی به د حشمت الله شهیدی او د شل اور سیالیو کپتانی به د محمد نبی په غاړوي. په همدې سره تر اتنیمو بجو زنوری اسنوری لتاسو اجازه غواړم ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلي او سوانان له ګډ ژوند به برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکې او کورنۍ وایي د ښوونځیو د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د ښوونځیو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي. خوړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خورې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې زده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت له زده کړو بې برخې کړي او په کور ناستې دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانځي. ښوونکي اشته ښوونځي ودانۍ اشته ماش یونیسف ورکوي نو بهانې منلو ور نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به یې څنګه سي. دې وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګیو پورته د ټولګیو زده کوونکي دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغو زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلې وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه اندېښنې نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بېلابېلو ادارو بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژونده بې برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي دا به په دې ریپورت کې وو.
دا دوه دېرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شو خو واده یې پنځه کاله ځکه وزنډې چې پلار یې په خاون لوړ ولورې خی و. سنوبر وای خاون د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغانۍ پیدا کړي له وطن کلونه مسافر شو. نو موړی چې وست دوو اولادونو مور د وای د زیات ولور یو بدی له واده ورسته د پورونو خلاصول دی.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران که 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړی پیسې هم پوره نه وي، بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
ایبار سنگین خیلی سخت است.
اغلې سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده، نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر 1,00,000 افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوي معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا 1,50,000 افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي، خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څوک لګیا دي که کشر د کمشر ده چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټکي چې دغې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خو سه هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وو او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط وو په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوهم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دوهم خط ولیکه. یعنی اول دوی هم د عمل جمعونه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم دریم او څلورم واده مخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنه کړې.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې اورو.
سلام، زه مظهر یم. د ندالي نه مې اړیکه درته نیولې ده. د ندالي ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او پولیسوالۍ کې دي، او کلي چې دي د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چیرې دا نه وي، نو زموږ کوچنیان نه شي کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیانو ته ورشي.
محمد ربی احمد زم له خوست ولایت نه. خوست ولایت کې بخی دي خوراکي توکو نرخونه پورته شوې دي. باید اسلامي امارت خوشحال ولید ته جدي پام لرنه وکړي. خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیر ټیټی کړی چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00